د ازادي رادیو ډیر عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1404 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جون له 4مې سره برابر ده. په دې خبرونه کې مو د محلي پولیسو د سرغړونو په اړه د یوې نړیوالې ډلې د اندېښنو او د غرض په افغانستان کې د قانون د سم نه عملي کېدو په اړه د یوې نړیوالې سروې له حاله خبرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سر کې د مو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی ده چې سبا بامیان د بامیان ښار په رسمي ډول سر کې د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاري او سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړې استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د املینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو وارې مختل شوه. ټاکل شوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایه رئیس لومړی مرستیال حاجي محمد محقق او شاوخوا سل تنه بهرني میلمانه او ډیپلوماتان په هغو مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل
سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارن، در اینجا سفارتخانه هایی دارن و سفیر هایی دارن.
ده نړیوالو سازمانونو استازي چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازي او د یونسکو غړي بچي له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرسته کوي، په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې څرګنده کړه چې په کابل کې د دوه اتیا عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې اعلامیې کې چې پرون خپره شو ویل شوي دي چې 11 موټر او 9 میله وسلې هم له قاچاقوړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. د اسکاټلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه اسکاټلند په لومړي پړاو کې 228 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لوري سمیع الله شینواري درې لوبغاړي، محمد نبی دوه لوبغاړي، میرویس اشرف یمین احمد زی او رحمت شاه یو لوبغاړي سوځولي دي. دغه څلور ورځنۍ لوبه سبا پای ته رسیږي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې چکی ډاکټر ایفو کاسپاریکو وویل 15 انسکوپي به ډېر ژر افغان ډاکترانو ته وسپارل شي. ډاکټر کاسپاریک د چک خبري آژانس چیتیکي ته وویل هېواد د دغو وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکترانو ته په پرا کې د زده کړې امکانات هم برابروي. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو وارې مختل شوه. روحانی د تهران په جنوب کې د خمینی په مقبره کې د وینا په ترڅ کې وویل په داسې حال کې د هیواد یووالي ته اړتیا ده چې د هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیځ خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړکل چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کوله چې د روحاني وینا ګډوډه کړي، په داسې حال کې چې ځینو نور د هغه په ملاتړ د الله اکبر نارې وهلې. د فارس خبري اژانس وایي ځینو هم مړه دي وي امریکا شعارونه ورکول. د ایران څخه دریځ د روحاني په ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه اعتراض کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونو جګپوړې استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان آلن تېره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د خطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یو نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه شي. دا یو اوږده مبارزه ده، داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخته اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی شو او باید دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال الان تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې وو او هلته د شلو هیوادونو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې د جګپوړو راپورونه خپاره شي و بخې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه ورکول شوې دي. دغه هیواد پوځ وایي روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لسنکو د چهارشنبې په ورځ وویل بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونسک په لویدیځ کې دوه ملکان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یاد یانګ زی سین کې د ډوبه شوې کښتۍ له ځایه مخ په ښکته 115 مایله ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. تر اوسه دغه کښتۍ 300 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو د 15 مړي له سیند را ایستلې. یوازې 4 تنه ژوندي ژغورل شوي دي په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه. 455 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکو سیلانیانو سپاره وو.
په موخه لازدی رادیو نه د افغانستان د سوستر کارونو د هوا حالات ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 29، ټیټه 14، اسمان زای زای بریز. هرات د تودوخې لوړ درجه 26، ټیټه 13، اسمان لمر خودل شوی. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 30، ټیټه 18 اټکل شوی. مزار شریف دا تودوخی لوړ درجه 9، ټیټه 25، اسمان زای زای وریز. بامیان هم اسمان زای زای وریز، دا تودوخی لوړ درجه 21، ټیټه 8 کل شوی. گردیز دا تودوخی لوړ درجه 23، ټیټه 11، اسمان زای زای وریز. جلال آباد هم اسمان زای زای وریز، دا تودوخی لوړ درجه 30، ټیټه 14 کل شوی. دا
سعودي افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. خبرونه مو هم له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د نړیوالو کړکېچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ارزانه او خطرناک دي. له دغو پولیسو یا محلي پولیسو خلک شکایت کوي. د فاریاب اوسیدونکي هم ګیله من دي.
بعد انداز نه پیه اونجا تکاو جور کرده که این بنام پلوچرخه جور کرده از یک طبقه و زیرزمینی دور میکنه مردم از زده زده میگه.
افغانستان په نړۍ کې له وینزویلا وروسته له آخره دوهم هیواد چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. دا د یوې نړیوالې سروې نتیجه ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د لویو قانونو قراردادونه باید له سره وشي.
شما میدونم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په عربستان کې د بشري حقونو د لسګونو استازو لیوې غونډمو خبرو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبرو چې په غزنی کې د مړي د دود په اړه ده.
کله مړی اوسوی ډیری وخت سیسار وختي په سپیکر کې اذان کیږي، ټول خلک د کلی خبرېږي چې پلانې وفات شوی دی.
د نړیوالو کړکېچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ارزانه او خطرناکه دي. یو شمېر دغو ملیشو چې شمېر 30,000 ته رسېږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت یې د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د نړیوالو کړکېچونو ډله وایي د افغان ملي محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړو د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړي تښتونکو، د مخدره موادو په قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستو اخستلو په اعمالو کې لاس لري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نور ملیشو په داسې حال کې ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت درې تر شپږ چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصرفات ویل کیږي په کال کې 160 میلیون ډالر دی. د نړیوالو کرکچونو ډله په دغه راپور کې وایي چې دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زورواکو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه ونیسي. د نړیوالو کرکچونو ډله د یو شمیر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي په راپور کې د دغو محلي پولیسو چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلا مشوره ورکړې د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې یادونه کوي او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېري غلا تورنه ده، حتی له یوې وچه شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده شکنجې په توګه کار اخلي. په فاریاب کې د دغو محلي پولیسو د سرغړونو مسأله د جانداد په نامه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر هم سمو د مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی، وی ویل چې دغه پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي او هغوی شکنجه کوي.
همه کل ما ارباب قریه هستم، کل 300 خانه است، 300 خانه کلا انداز میگیره. بیخی بعد انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده است، بنام پلوچرخه جور کرده است، یک 3 طبقه به زیرزمین دور میکنه، مردم از زده میگیره.
ملګرو ملتونو په 2014 کال کې د 350 ملکیانو مړینه ثبت کړې چې د حکومت پلوه دغو محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا 3 چنده زیاته ده. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي او یادونه کوي په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په 20% ښکته شوې. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومته غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو وړو په اړه په منظم ډول راپورونه ورکړي. د نړیوالو کرکچونو دغه ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت خراب کړی دی، د هغو شمیر باید کم او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمیر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلن او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي چې تر ډیره محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی. دغه راز یوه بله نړیواله څیړنه ښیي چې افغانستان له آخره له وینزویلا وروسته دوهم هیواد دی چې پکې قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي محصف خپل تازه راپور کې وایي چې یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه ده. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمیر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. احمد شبر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو له پلوه پکې 101 مقام لري. د دې نړیوالې مؤسسې د نظر پوښتنې له مخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقونو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لورې د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبوډیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لورې د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته 3 وړ سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسی ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري، د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له 1000 کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده، وویل
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي، دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي، دا دقیقې. خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي، نو یو خود سروې هغه سیستم سم نه ده، یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر دا چې اروپایان که چېرته سروې کوي یا داسې تحقیقات کوي، د هغوی نتیجه ډېر په ځنډ راوځي، نو په ځان باندې کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغیرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وویشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه دواتیایم مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی.
اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سار کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا څو وارې مختل شوه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي په واشنګټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوې دي. دغه هیواد پوځ وایي روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبې شوې کښتۍ له ځایه مخ په ښکته 125 مایله ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. د روسیې د مالیې پخوانی وزیر الکسی کودرین وایي د روسیې اقتصاد له یوه ښکاره بحران سره مخامخ دی چې له دې سره سرمایه په وتلو ده او اقتصادي وده ورو شوې ده. د لاتویا دفاع وزیر ریمونز ویجونز د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې 1,50,000 کسان وژل شوي یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي د امریکا د یوې نوې څېړنې له مخې له 2001 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې د عسکرو او ملکیانو په ګډون شاوخوا 1,50,000 کسان وژل شوي او نور 1,22,000 پکې ټپیان دي. ورسپونه د امریکا د څېړنې په اساس چې د براون پوهنتون د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ د جګړې د لګښتونو د پروژې لخوا برابر شوې لیکي د افغانستان جګړه د ختمېدو پر ځای د سختېدو په حال کې ده او په وروستیو کلونو کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې د نظر وړ زیاتوالی راغلی. ګاردین وړاندې لیکي دا چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلې ورو کړي دا پخپله د دې حقیقت څرګندوی ده چې د افغانستان جګړه په ختمېدو نه ده بلکې ورځ تر بلې خرابېږي. ګاردن لیکي د امریکا په دې څېړنه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې جګړې یو څه ورو شوي که څه هم چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې شخړې ډېرې سختې شوي. ورسپاڼه لیکي د افغانستان او پاکستان د جګړو څېړنه کې په مستقیم ډول د جګړو یعنې د ګولیو بمونو او ډزو په واسطه د مرګ ژوبلې ارقام راټول شوي دي. ګاردن زیاتوي جګړې غیر مستقیم هم مرګونه کوي په دې معنی چې خلک له خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي له روغتیایي خدمتونو محرومیږي او له خپلو کورونو څخه بې ځایه کیږي. د ورځپاڼې په باور د دې ډول مړینې د ارقامو راټولول ګران کار دی. د دې راپور لیکونکی نیتا کرافورد وایي له 1990 لسیزې راهیسې د جګړو څېړنې ښیي چې په جګړه کې په مستقیم ډول د یو تن مړینه په غیر مستقیم ډول د 3 to 15 کسانو مړینه ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او تلفاتو په اړه د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې د راپور په استناد یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په می میاشت کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې شاوخوا 50 کسان وژلي. مجله لیکي د امریکا حکومت د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه ټول معلومات محرم ساتي خو د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره مشتنه راپور خپروي او هغه ارقام پکې خپروي چې د نورو خپلواکو براویو په ګډون د سیمه ایزو خبری رسنیو لخوا تایید شوي وي. مجله زیاتوي دا نه ده څرګنده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د می میاشتې په حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. نیوزویک لیکي د پی ای ډبلیو په نامه امریکایي څېړنیزې موسسې په نظر پوښتنه کې تېره اونۍ معلومه شوه چې په 100 to 50 امریکایان د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي او دا رقم له 2013 کال راهیسې ثابت دی خو له دې سره سره د پښتونکو په سلو کې 48 کسانو ویلي دوی زیات اندېښمن دي چې د دې الوتکو په بریدونو کې د ملکی خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کیږي.
د سهار و بجې او شل خی دی ازادي راډیو اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر د حاجي ګک وسپنې او د لوګر د مس عینک د قانون تړونونه د هیواد په ګټه نه بولي. داود شاه سبا پرون په ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې افغانستان باید په لومړي سر کې واړه قانونونه پانګه اچونې ته وسپاري. نور حالی د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزیر په اوسنیو شرایطو کې د لویو کانونو قراردادونه د هیواد په ګټه نه بولي. داود شاه سبا د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په لومړي سر کې باید په وړو کانونو باندې پانګونه وشي، ځکه د هغه په وینا که تېروتنه وشي جبران به یې اسانه وي. هغه وویل چې د بامیان د حاجي ګک او د لوګر د مس عینک د کانونو قراردادونه اوسنیو اقتصادي او سیاسي شرایطو ته په کتو د هیواد په ګټه نه دي.
دادن معدن حاجی ګک در ایل
د افغانستان په دې حساس سیاسي او اقتصادي لحظه کې د حاجی ګک د وسپنې د کان ورکړه به د هیواد په ګټه نه وي. له وړو کانونو به شروع کړو، که تېروتنه مو هم وکړه نو وړه به وي. د کانونو قراردادونه ډېر پیچلي، په ځانګړي توګه د مس عینک کان له 50 کلونو وروسته د امکان سنجۍ د مطالعې د مسودې متن رالیږلی چې هیڅکله هم د افغانستان حکومت ته د منلو وړ نه دی. که په دې لاره کې مړ هم شم لاسلیک به ور باندې ونه کړم، ځکه د افغانستان په ګټه نه دی.
ښاغلي سبا وویل چې د بامیان د حاجي ګک کان د مذاکراتو په حد کې ده او په دې برخه کې هیڅ د تړون رابطه نه ده شوې. هغه زیاته کړه چې د لوګر د مس عینک کان او کال وړاندې په قرارداد ورکړل سوی، خو د امکان سنجي مطالعات یې نوي را رسېدلي چې د افغان حکومت لخوا نه دي منل شوي. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزیر په خبره چې د لوګر د مس عینک کان تړون تر اوسه هم په صفري نقطه کې ده او هغه څه چې د چینایي کمپنۍ لخوا یې ژمنه شوې تر اوسه نه دي عملي شوي. داود شاه سبا وویل چې هر کال د مس عینک کان د پروژې په امنیتي چارو 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې په تیرو اوو کلونو کې دغه رقم 210 میلیونه ډالرو ته رسیږي. هغه ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نوي خبرې وشي او د دې قرارداد دوام د افغانستان په زیان دی. د ښاغلي سبا په خبره دغه پروژه به له یادې کمپنۍ سره د دې لپاره چې د اوسپنې، اوبو، برېښنا او امنیتي ستونزې دي تړلې پاتې شي. د لوګر د مس عینک د کان قرارداد په 2001 میلادي کال کې د افغانستان حکومت او ام سی سي چینایي کمپنۍ ترمنځ د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت لاسلیک سو چې د قرارداد له مخې یاده کمپنۍ به هر کال 400 میلیونه امریکایي ډالر افغان حکومت ته ورکوي. ویل کېږي چې په بامیان ولایت کې د حاجي ګک کان د سپړنې لپاره د کان لومړۍ 3 برخې یوې هندي کمپنۍ او د څلورمې برخې قرارداد لپاره یوې کاناډایي کمپنۍ دولتلبي منل شوي دي. په ورته وخت کې د استجوابي غونډې د ځنډېدو له امله ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کانونو او پیټرولیم وزیر به د ملت استازو ته د ځواب ویلو لپاره په راتلونکې اونۍ کې یاد جرګې ته حاضرېږي. د دې جرګې لومړي مرستیال حاجي زید قادر چې د دې جرګې مشري هم کوله داسې وویل:
د دوشنبه په ورځ به وزیر صاحب د معدن راشي، پوره معلومات به راوړي. موافق استئ؟ د نن ورځې مجلس همدلته پای ته رسوو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
ویل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کانونو د استخراج پروژې د نامنۍ او د امکاناتو د نشتوالي له امله اجرا شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو کارپوهان د کانونو استخراج د هیواد په اقتصادي خودکفایي کې مهم اصل ګڼي.
و مردل چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر چې پرون ولسي جرګې استجوابي غونډې ته غوښتل شوی و، وایي چې د افغانستان د لویو قانونو قراردادونه باید له سره وشي، ځکه دغه شوي قراردادونه د افغانستان په ګټه نه دي. له بلې خوا د بشري حقونو فعال ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت د اندېښنې وړ بولي. د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډلې د افغانستان د قانونو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې تقریبا په ټولو قانونو کې د ټولو قانونو استخراج غیر معیاري دی او د کارګران هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدی رو پارا جی پا افغانستان که مداخلتونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها متویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیونه واوره.
په دې پروګرام کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت پر اغیزمنتوب خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو څخه مطرح کړئ. په عربستان کې د بشري حقونو په لسګونو استازي نن د دوهمې ورځې په مخه د بیان د ازادي او د مذهبي ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پرېکړې لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادونو کې عملي بڼه نه ده خپره کړې. دغه دو ورځنۍ غونډه تېره ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه، او په پرانستونکې وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بشری حقونو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر یې نوي تنو ته رسېږي، د ملګرو ملتو د بشري حقونو د 1948 پرېکړې لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پرېکړې لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته پنځمه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې څو نړیوال د ملګرو ملتو 1948 پرېکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي، او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ایساریشي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسېشي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني دا هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پرېکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
د ژوند رنګونه.
نوم عبدالقیم دا او د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د مړي دود څه ډول دی؟
د مړي خبره مو وکړله، کله چې په کوم کور کې مړی کېږي، هغه که ځوان وي او که وړوکی وي او یا هم سپین ږیری وي، نو دود تقریبا یو ډول دی. لکه مثلا زه پیدا یم او تر اوسه پورې وینم، نو هغه داسې ده چې کله مړی اوسوي ډیری وخت سیسار وختي په سپیکر کې اذان کېږي، ټول خلک د کلي خبرېږي چې پلانۍ وفات شوی دی. له هغه وروسته د کلي مشران ټول راټولېږي، خو که چېرته ښځه وه بیا هغه ښځې ډېرې راټولېږي، خو نارینه اتمن دي چې هغه راټولېږي ټول. او له هغه وروسته بیا هلته هم په کلیو کې فرق سه، ځینې چې دي ټول د کلي خلک چې دي تقریبا څو روپۍ اچوي، هېڅ هغه د کورنۍ غړي ته د دې موقع نه ورکوي چې هغه مصارف اوسي. مصارف یې په دې معنی چې هغه اسکات ورکوي، هر نفر چې راځي د هغو لپاره هغه روپۍ هم کلیوال ټولوي او همدا ډول خیرات په هماغه ورځ باندې پسې کوي، هماغه روپۍ هم هغه ته ورکوي. دویم یو خدا د سیغه تکفینی کیږي او تر سوپر خخیږي. لغه ورسته دستی اماغه ورسته هم حساب د کسار له وختي شروع کنه ولا په دویمه ورځ باندې درې ورځ فاتحه اخیستل کیږي، په جماعت کې اخیستل کیږي. په جماعت کې بیا داسې ده چې یو مولا ناس وي او سره قاری صاحبان هم وي، اکثره وخت د کلی سپینګری ورسره وي، د شاوخوا کلی ټول خلک راځي او ټوله منطقه بیا داسې خبرېږي چې وړې وړې روقي لکل کیږي او یو نفر ټولو کلیو ته رسوي په موټر سایکل باندې. لغه ورستا په دویمه درې مورز باندې یو خیرات هم پسی کیږي او هغه ورځو کې چې دغه درې ورځې فاتحه ته خلک راځي د شوخه کلیو د غوی لپاره ډوډۍ تیاریږي او هغه ورکول کیږي په ډوډۍ کې ډېرې وخت شوروا ورکول کیږي شوروا یو ډېر ساده سي دي او پاسانه باندې تیاریږي او د ډول په جماعت کې چای تقریبا سلور ساعت څو سیمل باندې وي خلک سي راځي د دعا لپاره هغه ته چای ورکول کیږي
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو ازادي رادیو اوري د ماخام تر و بجو خبرونه کوي زنور یاس نوري له تاسو اجازه واړم احمد جعفر احمدی ته مایکروفون سپارم میرونی
تشکر از شما آقای نوری سلام صبح شما بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید ماموران پلیس محلی افغانستان یک بار دیگر متهم شدند این بار از سوی گروه بین المللی بحران این گروه میگوید آنها در قتل، تجاوز، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دست دارند همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. روزنامه های غربی را هم مرور می کنیم نخست سرخط خبرها. بامیان به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک فردا اعلان می شود. یک مقام امریکایی داعش را تهدید جهانی خوانده است، و از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش شده. تفصیل خبرها قرار است ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک یعنی سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا اعلان شود. مراسم به همین منظور در شهر بامیان با شرکت مهمانان خارجی و مقام‌های افغان برگزار می‌شود. محمد امین باوری سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارن، در اینجا سفارتخانه هایی دارن و سفیر هایی دارن، یونسکو، این سازمان های بین المللی که در مسائل کلتوری و فرهنگی افغانستان مصروف خدمات هستند تشریف میارن و همراه ما در اینجا اشتراک میکنن.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در ده ها عملیات به هدف مبارزه علیه مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت 82 عملیات در کابل را اندازی شدند و در این جریان نزدیک به 900 کیلوگرم هیروئین، تریاک و چرس کشف و ضبط شده است. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک می کند. ایفو کاسپارک یک دکتر مسئول که در شفاخانه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل کار می کند گفته است 5 دستگاه معاینه معده به زودی به دکتران افغان سپرده خواهد شد. او به خبرگزاری چی تیکه جمهوری چک گفته که کشورش زمینه آموزش دکتران افغان را برای استفاده از دستگاه های اندسکوپی در پراگ نیز فراهم می کند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در ائتلاف تحت رهبری این کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. جنرال جان آلن در سخنرانی دیروزش در اجلاس مشترک آمریکا و جهان اسلام در دوحه پایتخت قطر گفت شاید یک نسل زمان گیرد تا مفکوره گروه شورشی دولت اسلامی نابود شود. این یک مبارزه طولانی خواهد بود. جنبه های آن مانند شکست مفکوره گروه داعش شاید یک نسل و بیشتر از آن وقت گیرد، اما ما می توانیم و باید در برابر این چالش ایستاده شویم. به گفته این جنرال ارشد آمریکایی ائتلاف تحت رهبری کشورش، جنگجویان گروه دولت اسلامی را در چند منطقه عراق شکست داده و این گروه 25% از مناطق را که قبلا در کنترل داشت از دست داده است. از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. اردو این کشور میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه حملات را بر مواضع نیروهای حکومتی در دونتسک انجام دادند. اندری لیسنکو سخنگوی اردوی اوکراین روز چهارشنبه گفت که جدایی طلبان چندین موضع نیروهای حکومتی را توسط بمب و سلاح سنگین هدف قرار دادند. پیش از این در گزارش ها گفته شده بود که دو غیر نظامی در نتیجه حملات در غرب دونتسک کشته شدند. و وزیر سابق مالیه روسیه می گوید که اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبروست. الکسی کوردن گفته که سرمایه از روسیه در حال فرار و رشد اقتصادی آن کشور کاهش یافته است. با گفته آقای کوردن علت بحران اقتصادی روسیه جنگ و بحران فعلی در شرق اوکراین و کاهش نرخ نفت در بازارهای بین المللی است. حالا خلیل سلطانی با چگونگی وضعیت هوا با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18، آسمان قسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25، آسمان قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابری. با جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان قسمان ابری.
هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اتهام گروه بین المللی بحران بر پلیس محلی افغانستان، مردم را شکنجه و میکشند. مردم در مورد پلیس محلی چه میگویند؟
اگر انداز نفیه اونجا تکاوی جور کرده است، این بنام پول چرخه جور کرده است، یک سی طبقه و زیرزمین دور میکنه، مردم از زده میگه.
افغانستان از نظر تطبیق نکردن قانون دومین کشور در جهان نتیجه یک سروه است. هشدار گروه فعالان حقوق بشر، وضعیت معدنچیان افغان نگران کننده است.
من شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
تیم تحقیقاتی ما به 4 ولایت رفت. در آنجا 6 معدن را بررسی کرد و حدود 600 تن مصاحبه شدند. با ما واضح شده که کارگران معادن در وضعیت و شرایط بد کار می کنند.
با رادیو آزادی باشد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستم. گروه بین المللی بحران میگوید که افغانستان به طور فزاینده بالای گروه های ملیشه ارزان اما خطرناک اتکا میکند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه بین المللی بحران گفته است که گروه های ملیشه متشکل از حدود 3000 جنگجو در مناطقی که باید امنیتشان را تأمین کنند، تخطی های جدی را مرتکب شدند. بر اساس گزارش، گروه بین المللی بحران یا International Crisis Group دیروز گفت اعضای این ملیشه که به عنوان پلیس محلی افغان شناخته می شود، غیر نظامیان را کشتند. گروه بین المللی بحران همچنان این افراد را در فساد، دزدی، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و اخاذی دخیل دانسته است. این گروه به نقل از مقامهایی که نامهایشان افشا نشده گفته است، مردان ملیشه در ساعاتی که مسئول تأمین امنیتن مانند افراد اوباش و زورمند عمل می کنند و برای حکومت دشوار است تا جلو فعالیت آنها را بگیرد. بر اساس گزارش 20% تیم‌های نیروهای خاص آمریکا که مسئولیت مشوره‌دهی برای واحدهای پلیس محلی افغانستان را داشتند، در سال 2001 گفتند که اعضای این واحدها سوء استفاده فیزیکی و خشونت را مرتکب شدند. در گزارش آمده که یکی از واحدهای ماموران پلیس محلی در فاریاب با دست داشتن در تجاوز جنسی، دزدی و استفاده از یک چاه آب برای شکنجه افراد متهم است. شماری از باشنده های ولسوالی قیصار فاریاب هم تایید می کنند که ماموران پلیس محلی در این ولسوالی از مردم بزور پول می گیرند. جهانداد، یک بزرگ قومی این ولسوالی، چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پول ندهند شکنجه می شوند.
ما مردم مثل سابقا واریم که انداز خانه سر خانگی می گرفتن 2000 و 3000 و 5000 و 10000، یعنی همه رقم عدم ها مردم نتیم، یعنی تعدید با مرگ می کنن. ما مجبور هستیم که پولم نداریم که به اینا بیتیم. زورمندان و سر ما مردم امر میکنن و سر عسکرایش امر میکنن از ما مردم انداز میگیره. 300 خانه کلن انداز میگیره. بعد انداز نفیه اونجا تکاوی جور کرده است. این بنام پول چرخه جور کرده است. یک سه طبقه و زیرزمین دور میکنه. مردم زده زده میگیره.
سازمان ملل متحد در سال 2014 قتل 53 غیر نظامی توسط ملیشه‌های طرفدار حکومت افغانستان را ثبت کرده بود. این رقم در مقایسه با سال 2013 سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. در گذشته هم انتقادهای زیادی از پلیس محلی افغانستان مطرح شده و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر ماموران پلیس محلی را به دست داشتن در قتل و تجاوز بالای افراد متهم کردند. مقام‌های وزارت داخله افغانستان هرچند تمام اتهام‌ها بالای ماموران پلیس محلی را رد نکردند، اما در بسیاری موارد از ماموران پلیس محلی دفاع کرده و گفتند که این افراد در بخش تامین امنیت مناطقشان نقش داشتند. نظر شما در مورد این گزارش که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ شماره های ما برای پیام هایتان 0700-08-46-20 و 0042-02-21-12-41-38.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که افغانستان از نظر تطبیق نکردن قانون کشور دوم در جهان است. مؤسسه بین المللی موسوم به پروژه عدالت جهانی در تازه ترین گزارشش گفته که در فهرست این نهاد فقط یک کشور دیگر در تطبیق نکردن قانون پس از افغانستان قرار دارد که ونزوئلا است. دنمارک در این فهرست در جایگاه نخست قرار دارد. جاوید نعیمی در این مورد گزارشی را تهیه کرده است.
افغانستان در فهرست 102 کشور پروژه عدالت جهانی مقام 101 را گرفته است. در این فهرست که روز چهارشنبه نشر شد، افغانستان از نظر مبارزه با فساد، امنیت، حقوق بنیادی شهروندان، محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت، عدالت اجتماعی و نظم عمومی حتی هیچ امتیاز مثبت ندارد. بهتر از افغانستان، زیمبابوه و کمبودیا دانسته شدند و تنها ونزوئلا پس از افغانستان در این فهرست قرار دارد. پاکستان که کشور 98 در این جدول است، تنها در محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت یک امتیاز مثبت گرفته است. کشور اول در گزارش تازه پروژه عدالت جهانی دنمارک است. پس از آن سه کشور دیگر حوزه اسکندیناوی هر یک نروژ، سویدن و فنلند هستند. دکتر عیسی استانگزای که در برخی سروی‌ها در کشورهای خارجی و اروپایی شرکت دارد، در حال حاضر در نروژ زندگی می‌کند. وی انجام نظرسنجی‌ها را در افغانستان خیلی هم دقیق و حسابی نمی‌داند.
نمیتون 100% روی سروی حساب کرد. سروی که انجام شده است، دقت آن به نظر من اگر همین سروی با همین شرایط از طرف غربی ها با کارمندای محلی غربی یا اروپایی در کشوری که ثباتش بیشتر بود انجام میشد، دقت آن بیشتر بود و میتون روی آن حساب کرد.
در نظرسنجی انجام شده توسط پروژه عدالت جهانی، نخستین کشور اسلامی که از نظر تطبیق قانون در جایگاه خوب قرار دارد امارات متحده عربی است که مقام 27 را گرفته است. اما افغانستان از لحاظ محدودیت‌های وضع شده حکومت در جایگاه 82 قرار دارد. در فساد اداری 102 یعنی آخرین کشور دانسته شده است. از نظر داشتن یک حکومت باز 89 است. از لحاظ حقوق بنیادی به شهروندان در مقام 95 جای گرفته و به این ترتیب از لحاظ امنیتی در این جدول 100 است. پاکستان و نایجیریا در گزارش پروژه عدالت جهانی نامتر از افغانستان دانسته شدند. گزارش از بسیاری کشورهای آسیای میانه، آفریقایی و شرق میانه در این فهرست دیدن نمی شود، زیرا جمع‌آوری ارقام و اطلاعات از این کشورها دشوار دانسته شده است. از نظر تنظیم مقررات افغانستان در این لیست در جایگاه 97 قرار دارد. در عدالت اجتماعی مقام افغانستان 101 و در عدالت قضایی 100 دانسته شده است. از همه اینها مجموعه و حد اوسط گرفته شده نشان می‌دهد که در مجموع افغانستان از لحاظ تطبیق قانون از پایین دوم است، یعنی در میان 102 کشور مقام 101 را دارد. مؤسسه پروژه عدالت اجتماعی با پرسش و نظرسنجی رو در رو با 1000 تن در کابل، هرات و قندهار این گزارش را در جریان سال 2014 فراهم کرده و آن را چهارشنبه نشر کرد.
رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. گروه بین المللی بحران پلیس محلی افغانستان را به نقض جدی حقوق بشر متهم کرد. ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک اعلان می شود. نماینده خاص امریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی داعش می گوید داعش یک تهدید جهانی است. از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. و وزیر سابق مالیه روسیه می گوید که اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سلطان محمد سرور میشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود زیر این عنوان که در جنگ افغانستان و پاکستان 150 هزار نفر کشته شده اند یک مطلب نشر کرده است. روزنامه در ادامه می نویسد یک بررسی جدید امریکا نشان می دهد که در جنگ 13 سال گذشته در افغانستان و پاکستان حدود 150 هزار نفر به شمول نظامیان و غیر نظامیان کشته شده و 162 هزار نفر دیگر زخمی شده اند. گاردین به اساس این بررسی که توسط برنامه هزینه های جنگ از سوی مرکز مطالعات بین المللی پوانتون براون امریکا انجام شده است می نویسد که جنگ افغانستان به جای این که پایان یابد شدت بیشتر اختیار کرده و تلفات آن در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. گاردین در ادامه می نویسد اینکه امریکا اعلان کرده که میزان خارج ساختن عساکر خود از افغانستان را کاهش می‌دهد، خود مبین این است که جنگ افغانستان در حال پایان یافتن نیست، بلکه با گذشت هر روز شدت بیشتر اختیار می‌کند. نیتا کرافورد نویسنده این گزارش می‌گوید بررسی جنگ پس از سالهای 1990 نشان می‌دهد که تلف شدن مستقیم یک نفر در جنگ و مساوی تلف شدن غیر مستقیم 3 تا 15 نفر می‌باشد. در این میان مجله نیوزویک در شماره اخیر خود درباره تلفات حملات تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین در افغانستان، پاکستان و یمن یک گزارش نشر کرده است. این گزارش از سوی اداره ژورنالیسم تحقیقاتی آمریکا تهیه شده است. در یک بخش از این گزارش آمده است که تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین در ماه می گذشته در حدود 50 حمله در افغانستان، پاکستان و یمن انجام دادند. مجله نیوزویک می نویسد که حکومت امریکا همه معلومات درباره حملات تیاره‌های بدون سرنشین را محرم نگه می دارد، ولی اداره ژورنالیسم تحقیقاتی امریکا در گزارش ماهانه خود ارقام تلفات این گونه حملات را که از سوی منابع دیگر مستقل و رسانه‌های محلی تایید می شوند نشر می کند. نیوزویک می افزاید که این روشن نیست که حملات مهمه تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین تلفات غیر نظامی داشته است یا خیر. مجله می نویسد که نظرسنجی هفته گذشته مرکز تحقیقاتی PEW در امریکا نشان داد که 85% امریکایان از حملات تیارهای بدون سرنشین حمایت می کنند و این رقم در دو سال گذشته تغییر نکرده است. ولی باز هم 48% پاسخ دهندگان در این نظرسنجی از خطری که این گونه حملات با غیر نظامیان متوجه می سازد ابراز نگرانی کرده اند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گروه فعالان حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که وضعیت معدنچیان نگران کننده است. این گروه در یک گزارش تازه گفته که معدنچیان دچار مشکلات زیادند. گزارش تمیم اخگر را بشنوید.
گروه دفاع و تحقیق حقوق بشر می گوید کارگران در معادن افغانستان به حالتی به سر می برند که اگر به آن توجه جدی نشود یک فاجعه بزرگ را خواهد داد. این گروه در گزارش تازه خود گفته است که در معادن افغانستان هیچ نوع قانون و معیار مراعات نمی شود و کارگران در وضعیت بدی کار می کنند. عطاالله خان رئیس این گروه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در بخش معادن ظرفیت وجود ندارد و به زندگی کارگران توجه نمی شود. وی میگوید تیم تحقیقاتی ما به 4 ولایت رفت. در آنجا 6 معدن را بررسی کرد و حدود 600 تن مصاحبه شدند. با ما واضح شده که کارگران معدن در وضعیت و شرایط بد کار میکنند. لباس و غذای درست ندارند. ظرفیت ها ضعیف است. موضوع مهم این بود که ما دیدیم که اطفال کمسن در معدن کار میکنند. آقای عطاالله افزود که هرچند تحقیقات آنان در معادن رسمی صورت گرفته اما مقامات باید برای حفظ جان و بلند بردن ظرفیت های تمام کارگران و استخراج قانونی توجه بیشتر کند. گروه دفاع و تحقیق حقوق بشر در حالی در مورد زندگی کارگران معادن ابراز نگرانی کرده که شماری زیادی از افراد به دلیل انفجارات و لغزش در معادن جانهایشان را از دست دادند. یکی از رویدادهای تازه را که حدود 10 روز قبل جان 5 کارگر معدن شباشک سمنگان را به علت لیکی گاز گرفت میتوان یاد کرد. کارشناسان تاکید دارند که معادن افغانستان بزرگترین سرمایه این کشور است و با بهبود بخشیدن زندگی کارگران مشکلات اقتصادی از بین خواهد رفت و در انکشاف اقتصادی کشور رول مثبتی خواهد داشت.
در یک تحول دیگر وزیر معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج معدن آهن حاجیگک در بامیان و معدن مس عینک در لوگر را به نفع کشور نمی داند. داود شاه صبا در نشست استجوابیه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت که افغانستان باید ابتدا معادن کوچکش را به سرمایه گذاری بسپارد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر معادن و پترولیم افغانستان امضای قراردادهای معادن بزرگ را در شرایط کنونی به نفع این کشور نمی‌داند. داود شاه صبا در نشست استجوابیه ولسی جرگه به روز چهارشنبه گفت ابتدا باید در بخش معادن کوچک سرمایه گذاری شود، زیرا به گفته وی اگر اشتباهی رخ دهد جبران ناپذیر نباشد. وی گفت بستن قرارداد معدن حاجیگک در بامیان و مس عینک در لوگر با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی به نفع افغانستان نیست.
دادن معدن حاجیگک در این لحظه زندگی اقتصادی و سیاسی افغانستان و مفاد افغانستان نخواهد بود. از معدن کوچک خود شروع بکنیم، اگر اشتباه بکنیم در کوچک اشتباه خواهد کردیم. قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است، خصوص قرارداد با بزرگی عینک. به شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای صبا گفت قرارداد معدن حاجیگک ولایت بامیان در حد مذاکرات است و هیچ عقدی در این رابطه صورت نگرفته است. اما افزود که معدن مس عینک ولایت لوگر 7 سال قبل به قرارداد داده شده اما تا حال صرف پیشنویس مطالعات امکان سنجیان به تازگی مواصلت کرده که آن هم از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده است. به گفته وزیر معدن و پترولیم افغانستان کار معدن مس عینک در لوگر هنوز در نقطه صفر قرار دارد و آنچه از سوی کمپانی چینایی وعده داده شده بود انجام نشده است. داود شاه صبا گفت 30 میلیون دلار سالانه مصرف تامین امنیت پروژه مس عینک می‌گردد که در 7 سال این رقم به 210 میلیون دلار رسیده است. وی تأکید کرد که باید مذاکرات مجدداً در این مورد صورت گیرد، اما ادامه این قرارداد را وی به ضرر افغانستان خواند. با گفته آقای سبا، این پروژه ها به شکل قفل نزد کمپانی ها باقی خواهند ماند و جانب مقابل نبود خط آهن، آب، برق، مشکلات امنیتی و سایر مسائل را بهانه قرار خواهد داد. قرارداد پروژه معدن مس عینک ولایت لوگر در سال 2007 میلادی میان حکومت افغانستان و یک کمپانی چینایی به نام NCC به ارزش 3 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. این کمپانی باید سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. معدن حاجی‌گک که در ولایت بامیان قرار دارد، داوطلبی یک شرکت هندی برای واگذاری 3 قسمت این معدن و داوطلبی شرکت کانادایی برای 1 قسمت آن پذیرفته شده است. در این حال بنابر درازا کشیدن نشست استجوابیه، ولسی جرگه فیصله کرد تا وزیر معدن افغانستان برای ارائه پاسخ به سوالات نماینده های مردم هفته آینده باز هم به این جرگه حضور یابد. گفته می شود که در سالهای اخیر بیشتر پروژه های بزرگ مانند استخراج معدن در افغانستان به دلیل نامنی ها و نبود امکانات لازم مورد اجرا قرار نگرفتند.
سحر لیوال گزارش میداد، نظرتان در باره موضوعی که در گزارش سحر بهش اشاره شد چیست؟ در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ده ها تن از اعضای حقوق بشر روز دوم و اخیر نشستشان را در مورد آزادی بیان و آزادی مذهبی در عربستان سعودی برگزار می کنند. این نشست در شهر جده برگزار شده و در مراسم گشایش آن رئیس سازمان اسلامی کشورهای جهان را به آزادی مذهبی و تحمل پذیری فراخواند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
شمار از اعضای نهادهای حقوق بشری، نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دومین روز نشستشان را در شهر جده عربستان سعودی آغاز کردند. تعداد شرکت کننده های این نشست که به تقریبا 90 تن می رسد، روی مؤثریت قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتگو می کنند. این قطعنامه همه را به تحمل پذیری مذهبی فرا می خواند و روی مبارزه با تبعیض و خشونت تاکید می کند. نشست جده در واقع پنجمین بار است که روی این موضوع بحث می کند. پیش از این 4 نشست مشابه برای تطبیق قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل در واشنگتن، لندن، ژنو و دوحا برگزار شده بود. عیاد امین مدنی رئیس سازمان عمومی اسلامی در مراسم گشایش نشست جده دیروز گفت اهمیت این نشست در آن است که مسئله تحمل پذیری مذهبی را در جامعه جهانی برجسته سازد و با کسانی که چنین تحمل پذیری ندارند مبارزه شود. مدنی افزود این پدیده رو به افزایش بوده و نیاز است تا تمامی راه های گسترشان جلوگیری شود. رئیس سازمان اسلامی همچنان افزود که بنیاد تبعیض و خشونت از راه مذهب تنها در یک منطقه محدود نمی ماند و به تمام جهان می رسد که باید با واکنش های به امراه شود. به گفته وی قتل و کشتار غیر مسلمانان توسط گروه شورشی دولت اسلامی و همچنان نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر بزرگ اسلام کارهایی هستند که فرهنگ تبعیض و خشونت را به میان می آورد. رئیس سازمان اسلامی از تمامی شرکت کننده های نشست جده خواست تا برای تطبیق قطعنامه 16 سازمان ملل متحد یک دست شوند. عیاد مدنی افزود که سازمان اسلامی همواره به اصول بحث های آزاد حرمت گذاشته و کشورها را به تحمل پذیری دعوت کرده است. به گفته او اسلام این را می خواهد که همه ادیان نظریه های انتقادآمیز را بپذیرند، اما با باور وی میان انتقاد و بحث مؤثر فرق وجود دارد و جزء مهم آزادی بیان است. رئیس سازمان اسلامی همچنان میگوید که پیشرفت در عرصه آزادی بیان باعث می شود که تحمل در جامعه بیشتر شود، اما اظهارات نادرست عمل برعکس می داشته باشد.
رنگ های زندگی
شنوندگان عزیز، امروز با خود یکی از بایسکل فروشان در شهر کابل داریم و می خواهیم که در آغاز خود برای ما معرفی بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، نام اسمت لاست، یکی از فروشندگان بایسکل فروشی در شهر کابل.
شما در دکانتان چند نوع بایسکل دارید؟
ما چندین نوع بایسکل داریم که از قبیل یک رقم بایسکل است که به حساب ژاپنی است، یکی هم چینی است، یکی هم سپورتی است. سه نوع بایسکل است.
این بایسکل ها را چه قسم میارن، یعنی چه قسم وارد میکنن در افغانستان و شما از کجا بازور به دست میارین باز برای مردم مفروشین؟
خب اکثریت بایسکل ها از چین وارد میشه، بعض بایسکل های ما اکثریتش از ژاپن میاد، دیگه دو از دو کشور میاد.
قیمت ها چطور است؟ یعنی قیمتی ترین بایسکل تان چند است و کجایی است؟
قیمتی ترین بایسکل ما که کمپانی چینی است که با ژاپن ساخته میشه، بالاترین کمپانی است، قیمتش است 9000 افغانی.
در شرایطی که امروز در کابل میبینیم وضعیت اونقدر خوب نیست، مثلا خاک است، سرکا مزهش نیست، چطور از خرید فروش بایسکل مردم میخرن نمیخرن؟
طبعا تاثیرات خود میداشته باشه خاک با آلودگی گرد هوا، منتها فروشات نسبتا به دو سال پیش سه سال پیش چون آلودگی هوا زیادتر است، خاک با زیادتر است، دیگه با من حساب از سر بازار ما تاثیرات خود کردن.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. تشکر.
سلام علیکم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوری